السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر دېرش زره ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمدالله متقی تېره شپه په ایکس پاڼه کې د ایرانی چارواکو په وینا لیکلی دي چې په لسګونو نور موټر د اسلام قلعه په لور روان دي. وروسته تر دې چې د جون په 14مه د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، له ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د سږ کال د اپریل د میاشتې د راپور له مخې په ایران کې نږدې 3.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو په دغو کې هغه کډوال شامل نه دي چې ایران ته تللی دي او په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی، ویلي دي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالی مرسته چمتو شوی څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکیل وو، چې په دوی کې څه باندې 2,500 ښځې او څه باندې 2015 کلونو کم عمره ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یو کور نه لري او اکثر یې د مخدره موادو درانیولو لپاره په غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو مصروف دي. د ایران مشر دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه د ایران د پوز رهبری او هستوي پروګرامونو کلکې ضربې وخوړې، په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران د پوز رهبری او هستوي پروګرامونو کلکې ضربې وخوړې، د ایران مشر آیت الله علی خامنئی دا وکړه چې اسرائیل د دوی په بریدونو کې نږدې لپخو ولوید. خامنئی په یو پیغام کې چې ځینې برخې د ایران دولتي رسنیو خبرې کړي، د اسرائیل په وړاندې 12 ورځنۍ جګړه کې د خپلې بریا په خاطر خپل ولسته مبارکي ویلې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور حال درکو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبې په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسول لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محکمه کړي او کولای شي د روسیې لوړ پوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمې ته راکاږي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. نن د شکنجه د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو زندان یې کتلې د شکنجه کیسې کوي.
بیشتر در حوزه شکنجه اولا تکوب کرده بود
حوزه که دیره شکنجه او وحلم دخونی لیده سره در حقه سره پلاغت و وحلم.
یو شمیر بزګر وایي اړ دي چې بیا د کوکنارو کښت مخه کړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده ځینې وکړي.
د ایران مشر د اسرائیل او امریکا په وړاندې د بریا ادعا کړې. خبرونه کې تفصیل درکوو. او ایمرجنسی په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي.
روسیې مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام پرې ډېر زیات دی. روسیې خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو، د ایرانی چارواکو او د غرض امریکایي چارواکو هغه سرګندونو ته چې د ایران او اسرائیل د جګړې پاړې کړي وروسته راځو، خو په سر کې ورزو افغانستان ته. د جون شپږمه د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه شوي ادعا کوي چې طالبانو په وحشتناک ډول دوی شکنجه کړي دي. د بشری حقوقو ملاتړی وایي طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي او لنړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو د دوی پټکو ظلمونو په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د بندیانو د شکنجه کولو تورونه رد کړي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
پاریسا مبارز د خزو د حقونو فعال او د مترزو خزو لړلی ده. نوموړی وایي چې د 2022 کال په فبروري کې د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا له خپلو 15 ملګرو سره د عدالت غوښتلو او د طالبانو د ظلمونو پر وړاندې د درېدو په خاطر نیول سوی او شکنجه او وهل ډبول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل بیشتر
در حوزه
پاوزه کې ډیره شکنجه او وهلم د خونې لیدۍ سره تر هغه سره یې فلاغت وهلم. ملا مې ژوبل شوی و، سر مې ونیو او ژوبل شو. بیا چې استخباراتو ته ولاړو هلته یې ګواښلم او بد الفاظ یې کارول او د تحقیق بڼه یې واقعا راته وحشتناکه وه.
وروسته له هغې چې طالبان 2021 کال کې بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل، د سویو اداو پر بنسټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو فعالان، بشري حقونو فعالان، خبریالان او د امنیتي ځواکونو پخواني سرتیري نیول سوي او شکنجه سوي دي. د دغو اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا د بندیانو په دیش شکنجه کې ظاهرا یوازې وهل ټکول شامل نه و، بلکې په ځینو مواردو کې د بندیانو د مرګ لامل هم سوي دي. یو بل افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم، ځای او هویت په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو ملګری د طالبانو تر شکنجه لاندې وزل سوای دی.
او رزنای دول زمون بے دفاع خلق او ځوانان په دې شکنجه ځایونه کې له ظلم سره مخ دي. یو له دوی ظلمي سلطانی و چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو کارکونکي وو چې هغه ونیول او له سور ځونیول ورسته تر شکنجه لاندې مړ شو.
تر دې وړاندې هم د یو شمیر کورنیو په حواله داسې راپورونه خبر شوي چې د کورنۍ غړي یې چې ډیری د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سرتیري و، د طالبانو لخوا تر شکنجه لاندې وزل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا ادعاوي بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د بندیانو دوسیه په سمه توګه څیړل کیږي او د اسلامي شریعت نافذه قوانینو او بشري اصولو په رڼا کې د ټولو بندیانو له حقونو سره بشپړ تعامل کیږي. خو نوموړي د هیواد د نافذه قوانینو او بشري اصولو په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان له بیا وخت ترلاسه کولو سره سم ټول نافذ شوي قوانین لغوه او تر اوسه یې د اساسي قانون په ګډون د قوانینو کومه ټولګه نه ده اعلان کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په ناسم تفسیر تورن سوای، خو د بشري حقونو ستر سرغړونکي هم بلل کیږي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو نامناسب چلند او د بندیانو شکنجه کول د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ډول کړنو د مخنیوي لپاره غږ پورته کړي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړي فهیم فاروق ازادي راډیو ته وویل
طالبان شکنجه به عنوان ابزار سلطه استفاده میکنن.
طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي، له درو وهلو نیولې تر وهلو ډبولو، د ښځو له سپکاوي او د اعترافونو تر اخیستو پورې. سلګونه سیاسي بندیان، ښځینه فعالانې، خبریالان او پخواني سرتیري د دې تاوتریخوالي قربانیان دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي، د شکنجه عاملین ونیسي او د شکنجه د قربانیانو ملاتړ وکړي.
د شکنجه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیان له اوږدې مودې راهیسې د مرستې، عدالت او حساب ورکولو غوښتونکي دي. هغه څه چې د دوی په خبره ډیر کم او یا هم هیڅ نه دي ترلاسه سوي. دوی په داسې حال کې د ملاتړ او عدالت غوښتنه کوي چې نن د جون 26 د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې شکنجه له خورا ناوړه عملونو ته چې د انسانانو لخوا پر انسانانو کیږي. شکنجه د نړیوالو قوانینو له مخې جرم او کاملا منع ده او په هیڅ صورت کې د توجیه وړ نه ده. د غساسمن په خپل ویبپاڼه زیاته کړي چې دا قاعده د نړیوالو قوانینو یوه پراخه منل سوې برخه ده، په دې معنا چې هر هیواد باید له دې سره موافق وي، حتی که دوی د شکنجې د مخنیوي اړوند ځانګړې معاهدې هم نه وي منلي. د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلی و دا سی راپورونه تر لاسه کړي چې په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې چې د دې خبره د طالبانو د حکومت قمندانانو لخوا اداره کیږي بندیانو سره تر ټولو ظالمانه چلند کیږي. دغه شان د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي کوونکي سیبلمانی د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته رسنیو ته ویلي و هغه فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي دي سره خبرو کې د سختو شکنجو، بد چلند او آن جنسي تیریو په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یولما یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په وار وار د طالبانو په زندانونو کې لبندیانو سره د ناوړه چلند، شکنجه او جبري اعترافونو اخیستلو راپورونه خپاره کړي او د دې کړنو د څار او مخنیوي غوښتنه یې کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان په مسلو کې پاتې کیږئ. د ایمرجنسی په نوم نړیوال بنسټ وايي په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو او ډیر خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. ایمرجنسی په خپل تازه خبر کړي راپور کې اندېښنه خوولې چې ډیری افغانان لا هم د لسیزو جګړو له وجاړې شوی روغتیايي سیستم سره مخامخ دي او له بیړنۍ عملیاتي او جدي روغتیايي خدماتو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې و.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیایی مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډیر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بلا بل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیایی خدماتو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیایی مرکزونه هم لرو خو روغتیایی مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډیر کم دي او د ولسونو ازدحام په ډیر زیات دي. روغتیایی خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولای
د هرات ولایت کرخلس ولای د قرقل سیمه اوسیدونکو یو اسکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په غنونو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامله ډیر زله د بیلابلو ناروغي درلودونکو په ځنګړي ډول اومندوارو میرمنو ژوند له ګواخ سره مخ کوي.
زیاد نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میتونه ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
در دیره کورنی اوسیگی خوب بیوزله دی او روغتیایی خدمتونو تا لاسرسی نلری. قرقل سیمه که خو خزی و ماشومان روغتیایی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دستی پیخی هم شوی چه دو امیدوار خوزو ماشومان مر شوی او دوی هم بد وضعیت ترسیدلی دی.
دا افغانان داسی وقت روغتیایی مراقبتونو خدمتونو او آسانتیا و تدن لاسرسی شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي ډیری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ شوي روغتیایي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړي زیاته کړي چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدماتو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې لسیزو پنګونی وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدماتو زیربناوي د دې جوګانه دي چې خلکو ته لپیخو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډیریدو اړتیاوي پوره کړي. دغه بنسټ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د څه باندې 1400 افغان ناروغانو، روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ په افغانستان کې بیړني جدي او عملیاتي پاملرنې ته لاسرسي په نوم بل دی تازه راپور کې لیکلي چې د حالت او په لوړه کچه زیانونو یې اوږد واټن او د لګښتونو نشتون ډیری ښځې او امیندواره میرمنې اغیزمنې او دوی د خدماتو ته لاسرسي لپاره له خنډونو سره مخ کړي دي. د راپور کې د ایمرجنسی د مشر روسلا مکسو په حواله راغلي چې افغان ولس د لسیزو جګړو له امله روغتیايي ناامنۍ سره مخ و او اوس له ګډو اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ دي. راپور کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې باید له ټولنې تر روغتیايي مرکز د فزیکی لاسرسی وړ اسانتیاو برابرولو په سمه توګه د روغتیایي کارکوونکو روزنې له روغتونونو یو بل ته دراجې کولو سیستم او ناروغانو ته پر وړیا خدمتونو وړاندې کولو غور وسی. خو نوموړی اندېښنه ښودلې چې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار اړوند د طالبانو حکومت بندیزونو نه یوازې اوس بلکې په ټکو یې د ټول افغانستان راتلونکی هم ګواښي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو کسانو او ایمرجنسي د شکایتونو او څرګندونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم د افغانستان له ګڼو ولایتونو خلکو د روغتیا نړیوال سازمان او ګڼو بشري سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د وضعیت اړوند اندېښنې شریکې کړې دي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم راځو د ایران او منځنی ختیځ موضوعاتو ته. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی نن په یو ویډیویي پیغام کې یو ځل بیا د اسرائیل په وړاندې د بریا اعلان کړی دی. ویل دي چې هیواد په 12 ورځنیو جګړو کې د اسرائیل په وړاندې بریالی شو او له دې کبله یې خپل ولسته مبارکي ورکړې. نوموړی دغه ادعا داسې مهال کوي چې امریکایي او اسرائیلي چارواکي بیا وایي چې د ایران د پاوز او د غراس هستوی او اداري تاسیساتو جرړې په دې جګړه کې وستلې دي. تفصیل به احمد شي براوور.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخه مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې دغه یو دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده، ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا لپشو غورځېدلی دی. علی خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی و. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندو یې وبښته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چیرته امریکا دې جګړې ته راو نه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخلمن ځولار شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ تر لاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لمړی نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او تاماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنسکي بریدونه وکړل. تر دې هم له وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللي دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړی، د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه په ورځ په غوښ اکثریت په 221 موافق رايو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقې وروسته اوس د ایران د امنیت عالی شورا باید د پریکړې نهایي کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنئی اداره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخنی نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هیواد د ایستلو لګواخ سره مخامخ دي. دا چې څنګه له اکرام الله اکرام به وورو
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دي. تازه د بخنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان د دغه کارتلرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړې ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پیوار کارتلرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارتلرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارتلرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارتلرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پیوار کارتونه لري د کور نه شو راوتی، ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې لاړ شو افغانستان ته، او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او هېڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پیوار کارتلرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کمته شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هیواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و ته ما خام مو کور ته نفقه برابرولې شو. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، نه اسوګنې زایشته ده، نه د زایشته چې موږ کار د خطر لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغ ستونزو ده چې دوی د خپل اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهیز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر ومې نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمینست انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. نن د جون شپږ وستمه د نشې توکو د کارونې او ناقانون قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، خو افغان بزګران وایي چې پر دوی د کوکنارو کښت بند شوی او بدیل کښت نه دی ورکول شوی او اوس د کار اړ کړي چې بیرته کوکنارو ته مخ راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو لکښت راګرځول شوی خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی
او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره ندي شوي. دوی وایي په لپ پسې وچکالي او ځپلې که لاسنیوی ونشي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه پخوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسسات یې حکومت یې د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نشي کرلی او لږ چې کړي داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه، ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه ځینې پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او آن د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي، خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو استازیتوب نه کوي او یوازې خپل خبرې ده او دا مونږ غوښتل پر راپور کې نوم خپور او غږی بدل شي. ازادي راډیو ته وویل خلک به وسله دی او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوسله کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپي، اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونې ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته. چې د وژل شویو او ټپیانو د شمېر په اړه هغه مهال بېلابېل راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبانو حکومت نه و تایید کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په 2022 زیږدیز کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه، چې بیا طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتنو د له منځه وړلو عملیات وکړل. په راپور کې د مرکه شویو کروندګرو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا په ولایتونو کې د دغه وزارت سیمیزو چارواکو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرې او بدیل کښت په برخه کې د مرستو دعوې کړي دي، خو یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې بیا مخکې ویلي وو د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به بزګرانو سره همکاري کوي، خو په خبره یې دا ژمنه نه ده عملي شوې. د کرنیزو چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې هدایت سادات وایي د کروندګرو د ستونزو د هواري او دا چې بیا دوی اړ نه شي چې په خپلو کروندو کې کوکنار وکړي باید اړین او بنسټیز کارونه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
یو دا چې په عموم کې د اوبو تنظیم او کنټرول دا وشي، د اوبه خور سیستم جوړ شي، په قطرې سیستم یا جپریکشن سیستم شي، او بل په غرونو کې موبندونه او د نور د وټر سیستم جوړ شي چې اوبه بهتري چور شي، او بل دا خبر چې د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټینګ سیستم جوړ نشي. د مارکیټینګ سیستم کې هغه چې مثلا اوس د سړی خونې نه وي، د پروسس سیستم بسته بندي او داسې طریقه سمه نه وي، د جوسو د رو پابریکه، د مربا پابریکه او دا نور شیان دا جوړ نشي، دا شیان باید جوړ شي ورته. او بله خبر دا چې عصري کرنه مرواجه شي. عصري کرنه په دې مانا چې په لږ ځمکه کې ډېرې ونې کېښول شي، د غونه ښه حاصلات ترلاسه شي، متراکم هایډنسټي بغونه جوړ شي.
ملګرو ملتونو ویلي په 2022 کال کې په افغانستان د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو په کرلو تر بندیز وروسته د هیروینو قاچاق نیمایي ته راټیټ شوی، خو لا هم شاوخوا 1200 ټنه تریاک پاتې دي. ملګرو ملتونو په 2024 کال کې په افغانستان کې په هغه ځمکه چې کوکنار کرل شوی و 2800 هکټاره ځمکه ښودلې وه. داسې مهال چې په ټکو یې په 2020 کال کې 2,03,000 هکټار ځمکه کې کرل شوي وو. دغه سازمان په 2020 زیږدیز کال کې افغانستان کې د 1 کیلو تریاکو بیه هم 240 امریکایي ډالره ښودلې وه. ملګرو ملتونو دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله د کروندګرو عواید 92% راټیټ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر پولیک سیری مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول او د بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بې وزره کړي دي. نن د جون 26 د نشه یي توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي دا ورځ هر کال ځکه لمانځل کیږي چې د مخدره موادو د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه او نړیواله همکاري پیاوړې شي. د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د اټکل له مخې که څه هم په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه کسان د مخدره توکو کارولو له امله راټوکېدلو اختلالاتو سره مخ دي، خو په هرو 11 کسانو کې یوازې د یو تن درملنه کیږي. د دې راپورونو پر بنسټ ښځې د نارینه په پرتله درملنې ته لږ لاسرسی لري، یعنې په هرو 13 میرمنو کې یوازې د یوې میرمنې او په هرو 9 نارینه کې د یو درملنه کیږي.